السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن دوشنبه دوري یا حمل یوشتمه د اپریل یو لسمه او د روژې مبارک میاشتې لسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي د پروګرام په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د افغانستان لپاره د جرمني له غیر مقیم سفیر مارکس پوتزل سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. ښاغلی شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له پوتزل سره یې پر اقتصادي پروژو پوهنې دوه اړخیزه اړیکو او په کابل کې د جرمني سفارت پر بیا پرانستل کېدو خبرې کړې. دوی په دوحه کې سره کتلي چیرته چې د افغانستان لپاره د لویدیځو هیوادونو غیر مقیم سفیران میشت دي. د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه اچونه کوي. شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ګوند نوماندی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د تحریک انصاف ګوند لوري کاندید شوی دی. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اپریل په 11مه د هند صدر اعظم نریندر مودي سره د اوکراین په اړه خبرې وکړي. بایدن هڅه کوي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې پراخ ائتلاف جوړ کړي. امریکا له وړاندې د اوکراین د جګړې په اړه د هند پر دریز ناهیلی شوی ځکه نوې ډیلی د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ته ممتنی رایه ورکړي چې د روسیې یرغل غندي. ټاکل شوی د فرانسې د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې د اپریل میاشتې په 24مه نیټه د اوسني ولسمشر ایمانویل مکرون او د ښي اړخي افراطي ګوند مشر ماریان لوپن ترمنځ ترسره شي. د پرونیو ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې مکرون د 28 تر 29% رایو او سیال یې د 30 او 40 هغو په ګټلو سره دویم پړاو ته لار ومونده. د ولسمشرۍ لومړی پړاو ټاکنو ته ټول ټال 12 نوماندان ولاړ وو. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په هدف نن له ازبکستان سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبې د کابل په وخت د غرمې 12:30 بجې د قرغزستان د پلازمېنې بشکیک په ګاسپروم ارینا لوبغاړي کې کیږي. د فوټسال د ملي لوبډلې یو غړي رضا کریمي ویلي
موږ له خپل کار ډیر راضي یو. روزونکی مو هم راضي دی. ان شاء الله چې د ازبکستان په وړاندې لوبه کې او د نیپال په وړاندې وروستۍ لوبه کې هم لازم نتایج ترلاسه کوو او د آسیا جام ته لار پیدا کوو چې شپږ میاشتې وروسته په کویت کې ترسره کیږي.
افغانستان په خپل لومړنۍ لوبه کې پرون له تاجکستان سره 4-4 مساوي شو. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. پاکستان کې نن ملي اسامبلا دو کاندید صدر اعظمانو ته رای ورکوي. د عمران خان پلویان ناراضه خو مخالفان خوښ دي.
نن موږ دلته ډیموکراسۍ د بریا دپاره راغلي یو. عمران خان له خلکو سره درواغجنې وعدې وکړې، اوس یې وروستۍ دوره رارسېدلې.
د پاکستان د سیاسي نظام بدلون افغانستان ته په څه معنا دی؟
او سنی حالت کې هر ډول تغییر او تبدیل په رهبری د پاکستان کې یا په نظام د پاکستان کې راځي اثر په افغانستان باندې کوي.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا افغانستان کې پر خوارزواکۍ او بېوزلۍ اندېښنه ښودلې. د افغانستان کرکټ بورډ له اوږده ځنډ وروسته د کرکټ نړیوال شورا په غونډه کې ګډون وکړ.
دا یو ډیر غټ پرمختګ دی د افغانستان د کرکټ لپاره. مهمه پدې ده چې کرکټ نړیوال شورا غواړي د افغانستان سره کار وکړي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې د سر راپور دا دی چې د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایا اچونه کوي. شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ګوند نوماندی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د تحریک انصاف ګوند لوري کاندید شوی. د لری کړای شوی لومړی وزیر عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند خبرداري ورکړی چې د نوي صدر اعظم تر انتخاب وروسته به له پارلمانه ووزي. تفصیل له صفی الله ستانګزی او
نن د پاکستانیانو لپاره یو مهمه تاریخي ورځ ده. لواکه لری شوی صدر اعظم عمران خان ته د نه باور رای لورکول ورسته د دغه هیواد د حکومت پخوانی مخالفین اوس د واک د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف به د اپوزیشن په استازیتوب بلاړ وي. تاریخ انصاف ګوند غړي خبرداري ورکړي چې په پارلمان کې د هغې رایه چونې نو ورسته چې تمه ده د شهباز شریف په ګټه پای ته ورسیږي پارلمان بایکاټ کوي. د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودری د یکشمې پورس خبریالانو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د صدر اعظم لپاره نوموالی دی، او که شهباز شریف بریالی شي د تحریک انصاف غړي به له پارلمانه استعفا ورکړي. د چودري په وینا د هغه ګوند د شهباز شریف د نماینده پر ضد رسمي اعتراض هم ثبت کړی دی. د عمران خان یو شمیر مخالفین وایي هغه کلونه کلونه خلکو ته دروغ وویل او پر خپلو ژمنو یې وفا ونه کړه. دوه پاکستانیان محمد علی شاه او طارق صدیقي خوښ دي چې عمران خان له دندې ګوښه شوی. ڈیموکراسی بریا دفار راغلی عمران خان خلکو سره درواغجنې وعدې وکړې، اوس یې وروستۍ دوره رارسېدلې. هغه وویل چې تر اخره به جګړه کوي، نن به یې ونه وینو. هغه تښتېدلی دوی خلکو ته درې نیم کاله دروغ وویل، ټول خلک یې د دروغو تر شا وساتل. نن شهباز شریف په یوه بال دوه وکټې واخیستې. د پاکستان پارلمان د شنبې شپې ناوخته عمران خان ته د نه باور رایه ورکړه. خان او د هغه متحدینو هڅه وکړه چې پارلمان منحل کړي او د سلبي اعتماد د رای ګیری مخه ونیسي، خو د پاکستان سترې محکمې دا پریکړه رد کړه او د پارلمان د بیا احیا امر یې وکړ.
و موریدل چې ټاکل شوی چې د پاکستان ملي اسمبله نن د نوي صدر اعظم په اړه رایه واخلي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف پاکستان ګوند دغه چوکۍ ته شاه محمود قریشي نومولی، او د اپوزیسیون ګوندونو د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف دغه چوکۍ ته وړاندې کړی. نوریاس نوری په لندن کې میش د افغانستان له پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین مارج سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې که دغه چوکۍ شهباز شریف وګټي له افغانستان سره به یې په تیره بیا اوس وخت کې چې طالبان پرې واکمن دي د تیر حکومت په نسبت په سیاستونو کې کوم بدلون راشي.
په اوسنی حالت کې هر ډول تغییر او تبدیل په رهبری د پاکستان کې یا په نظام د پاکستان کې راځي اثر په افغانستان باندې کوي، ځکه موږ مجاهدینو پخوانی کوس طالبان نو د ټول پاکستان کې روزل شوي دي. په پاکستان کې دوی دفترونه وو، د پاکستان په ملاتړ او د هغوی لارښوونو دوی راغلي په افغانستان کې مخکې محکم او اوس هم محکمه طالبانو تقریبا له دې نه اخته، دا خو پټه خبره نه دي. نو دوی اړیکې جوړې کړې دي، کله چې تغییر راځي نوي رهبر راځي نوي ګوندونه راځي، خامخا هغوی خپل ستراتیژیان لري، خپل کړنګلاره لري او خپل لیدلوری لري طالبان پاکستان. نو دوی به تر دې چې بیا هغوی سره ځان عیاروي ځان ساف کوي خامخا تغییرات راځي. بل په ټوله کې پاکستان د غرب د هیوادونو د پریکړو یو مجری هواد هم ده، نو د اجرایي سیستم به هم د تغییر او تبدیل خامخا لري. دا چې اوس که یو ګوند لري کې بل ګوند راځي ډېر عمومیات باندې اثر نه کوي، ځکه پنجابیان هوښیار خلک دي، هغوی ته د ملت او د خپل وطن ګټې اول لومړیتوب لري. دوی خپله وایي چې سب سے پهلا پاکستان.
ماری صاحب، عمران خان خپله او د ګون نورو چارواکو ډېره هڅه وکړله چې د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت را جلب کړي، یعنی هڅې پر دې څرخېدلې چې د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت وپېژني. د مسلم لیگ نواز نون ګوند سابقې ته په پام سره کله چې نواز شریف صدر اعظم و اوس چې ورور قدرت ترلاسه کوي، فکر کوي چې سیاست به هماغه پخوانی سیاست ته ورته وي؟
په عمومیاتو کې ټول مملکتونه ځان ته پالیسی لري، بهرنۍ پالیسی هم لري. د ګاون پاکټ د سیمې د نړۍ پاکټ باندې مدرنه پالیسی دوی جوړه کړي، او هغه پالیسی چې جوړي پالیسی میکران یا پوه کارشناس کسان کې نه وي. د هند په وړاندې کوم پالیسی لري که د افغانستان پاکټ کې لري که چین سره او که غرب نړۍ سره که له عربو سره، دا تغییرات دی که نه راځي. کوم کس راځي، کومه پارتي راځي، څوک راځي، عمومي پالیسي هم که غرض نه کوي. که غرض وي که دلته محکمه یا نظامیان مستقیم داخله کوي. بیا تاکید په خپله خبره کوم، دغه پالیسي سیاست له ګاونډیانو سره دا ټول د پوځیانو په لاس کښې، او د پاکستان پوځیان داسې پوځیان دي لکه د نورو هېوادو پوځیان لکه افغانستان سمه په پوځي مسایل او څه توپکو ډز باندې پوسي. دوی مطلق ټول سیاست مداران دي، او په سیاست کښې دي پیږي اکثر اسټرلین ته لندن ته انګلستان ته هم راځي. نو د نن هغه پالیسي چې دوی لري د افغانستان پکله په هغې کښې که اوس شهباز شریف راځي که قریشي راځي کوم خاص تغییر نه کوي. په میتود کښې یو تغییر راځي چې په کوم ډول یې مخې ته وړي، هغه هم ډېر جزئي چې په پاکستان نو باندې کوم اثر نه کوي. او د افغانستان لپاره که فکر وکړو چې ښه خوا ته ولاړ شي ګاونډ به شي، داسې امکان نه لري ځکه د دوی پالیسي هم داسې دوام درلوده دوام لري.
د پاکستان که چیرې دغه سیاسي ناکراري یا سیاسي کړکېچ دوام وکړي، آیا دا د افغانستان په ګټه ده او که په تاوان؟
په هېڅ صورت باندې زه په ډاډ وایم چې پاکستان کښې سیاسي کړکېچونه ډېر دوام نه کوي چې هغه ملک خراب. هغوی دغه سیاست او پالیسي د دوی په لاس کښې نه ده. بیا تاکید پر یو خبره بله باندې کوم، لکه د درېمې نړۍ هېوادونه لکه افغانستان او پاکستان، دوی په خپل منځ کښې سره تصمیم هم نشي نیولی. پخوا وختو کښې به دا هېوادونه دا ډول هېوادونه به تاسو له مایه وو، اوس مطلق هم تاسو کنټرول دي. هم افغانستان هم پاکستان هم نور هېوادونه د غربیانو د درېمې نړۍ د سترې نړۍ هېوادونه د دې کنټرول لاندې دي. تصمیم فیصله پریکر پرابط کې پاړو کې وګړي جوړي وي او تور کوي. پنجابیا روښار دي چې په غلوې پالیسي کې بورانو کې ګټه اخلي او د خپل ګټه د ملي ګټو په بنیاد باندې هم عمل کوي. د دې خاطر ته چې تر اوسه پورې بریالي دي نه په پاکستان کې جګړه کوي پر تقریبا 260 میلیونه نفوس لري او مختلف قومونه دي. نور قومونه د تابع کړي پنجاب لکه پښتون او بلوچ سینډیان ځوان تر کور اوره مېږي پارکو کې غاسته برخسته خپل ملت ته کارخانه هر څه فعال دي. نورمال ځوان مختبه د دې خاطر ته چې قرباني دا ورکې کوبرانې حالت کې په بهراني حالت کې دي ګټه پورته کې متاسفانه موږ برکتي
په لندن کې میش د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ عزیز الدین مارج و چې له ازادي رادیو سره یې د پاکستان پر صدارتي انتخاباتو خبرې کولې. نن هلته ملي اسامبلا یا د پارلمان اساسو جرګه د صدارت څوکیو ته کاندید صدر اعظمانو ته رائے ورکوي. دوه کاندیدان دغه څوکۍ ته ولاړ دي چې د تحریک انصاف ګوند یا د عمران خان د ګوند لخوا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی او د مخالف یا اپوزیسیون ګوند لخوا ورته د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف دغه څوکۍ ته کاندیدان دي. ټاکل شوی چې دوی ته د ورځې په جریان کې پارلمان رائے ورکړي او امکان شته چې د نن ورځې تر پایه یا نیمه پورې دا څرګند شي چې د پاکستان د صدر اعظم واګي به کوم یو کاندید پر غاړه اخلي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سي.
لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي نړیوالې ادارې په پرلپسې ډول د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنې کوي. تازه ملګرو ملتونو په افغانستان کې یو ځل بیا د خوارزواکۍ او د خوړو د نخوندیتوب له امله د خلکو پر بد وضعیت اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په وینا ښځې او ماشومان تر ټولو په دې برخه کې ډېر اغیزمن شوي. دا چې څنګه تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر ویلي په افغانستان کې خلک اوس د خوړو د نخوندیتوب او خوارزواکۍ له بحران سره مخ دي. په یو ټویټ کې چې پرون یو ان ایچ سی آر خپور کړ راغلي چې ډیری ماشومان د کار او د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره د ښوونځي پریښودو ته اړ شوي دي. په دوام کې راغلي چې د ماشومانو په ګډون میلیونونه خلک د خوارزواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت هم اندېښنه ښوولي. د ادارې د مارچ په یو ورستی راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې به 340 میلیون ډالر ته اړتیا ولري چې لاړمنو او افغانستان ته راستنیدونکو سره مرسته وشي. خو راپور وایي تر اوسه یې څه باندې 103 میلیون ډالر ترلاسه کړي خو لا 70 سلنه پیسې نه دي ورسېدلې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم وایي په افغانستان کې نږدې 30 میلیون وګړي خوراکي توکو ته اړتیا لري. د ادارې په وینا په افغانستان کې 8 میلیون ولکه کسان د خوراکي توکو له نخوندیتوب سره مخ دي. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 1.4 میلیارد ډالر د بشري مرستو غوښتنه کړې وه. خو د مرستو په کانفرنس کې چې دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې ترسره شو د 2.4 میلیارد ډالر ژمنه وشوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو، خو اوس هم ورزو د سپورت ډګرته. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په هدف نن له ازبکستان سره د سیالۍ ډګرته ښکته کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 د قرغزستان د پلازمېنې بشکیک په گاسپروم ارینا لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان پرون په خپل لمرنۍ لوبه کې له تاجکستان سره 4-4 مساوي شو. زموږ همکار هم دغه لوبه ته ورغلی وو او دا په زړه پورې راپور پرې چمتو کړی.
د افغانستان د بریا لپاره شور او ولبلی ترڅو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله وهڅوي. د قرغزستان له ګوټ ګوټ څخه افغانان پلازمینې بشکیک ته راغلي ترڅو د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د افغان ملي لوبډلې درسېدو لپاره په دې مهمه لوبه کې خپل لوبډله وهڅوي. خاطره چې ل خپل کورنۍ سره د لوبي لیدو ته راغلي وای غوړي لدی فرصت استفاده وکړي.
زه ل خپل کورنۍ سره دلته راغلی يم. دلته راغلی یو چې خپل لوبډله تشویق کړو چې لوبه وګټي.
میرویس د لوبي بلکتونکو هم په شور او ولولو سره خپل لوبډله حسوي او په دې تمه دی چې د افغانستان فوټسال لوبډله خو وزليږي.
ډیر تکلیف وبو سي زحمت وبو سي خل لوبغاړي لرو تشویق رول لري هم ټول شان رول لري سل فیصد ګټ ان شاء الله به وخیره تاسو به چلو شاید وای چې ګټوي.
د تاجکستان لوبډله وکړی شول چې د لوبي په لومړۍ نیمه کې دوه ګول ووهي. په دویم نیمه کې هم تاجکستان يرغلیز حالت درلود خو افغان لوبغاړو په دویم نیمه کې د څلورو ګولونو په وهلو سره لسیالي لوبډلې مخته شوه. د لوبي په ورستۍ او په زړه پورې شیبو کې تاجکستان بیا دوه ګولونه وهل او لوبه مساوي پای ته ورسیده. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې کپتان سعید مهدی هاشمی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
بازی بازی سختی بود ما با تاجیکستان هر سال
سخت لوبه و موږ هر کال لدی لوبډل سره لوبه لرو تر څو یو لوبډل وکړی شي لوبه وګټي. د تاجیکستان لوبډل ډیره فزیکی لوبه کوي زموږ لوبډل د اړتیا مطابق تخنیکی لوبه وکړه لوبه موږ ګټلې و خو نه شو.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې روزونکو مجید مرتضایی ازادۍ رادیو ته ویل دا چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې وکړی شول په لومړي ځل د تاجکستان په وړاندې تر دې ځایه مخته لاړه شي دا په خپله یو لسته راوړنه ده.
په لومړي ځل مو وکولای شول د تاجکستان لوبډله وننګو او هیله لرو چې په راتلونکي سیالۍ کې لوبه وګټو او په کویت کې د آسیا جام سیالیو ته لار ومومو.
په راتلونکي لوبه کې د بریالي کېدو په صورت کې افغانستان د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو لپاره ډېر چانس لري.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونې خبرونه هر اونې د شنبه په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
اوریدونکو نن د مازدیګر پر مهال د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام له یاده ما باسي حالت د سپورت په اړه نور نوی راپورونه او پرمختګونه له تاسو سره شریک کیږي. اوس یوې بلې ورزشي موضوع ته راځو او هغه دا چې د کرکټ نړیوال شورا له افغانستان سره د همکارۍ ډاډ ورکړی خو د خزو د کرکټ پراختیا یې غوښتي. پرون یک شنبه د نړیوال شورا د بورډ غونډه هم وچې له افغانستانه هم پکې د بورډ مشر میرویس اشرف ګډون کړی و. لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوی و د کرکټ په نړیوال شورا کې د افغانستان غړیتوب هم به برخلیک پاته وو. تفصیل له صفی الله سانګزیو.
د کرکټ د نړیوال شورا آی سی سی لخوا د افغانستان د کرکټ څارونکو ډلې خپل ریپورت د شورا د مشرتابه پلاوي غونډه ته وړاندې کړ. د نړیوال شورا د مشرتابه پلاوي غونډه پرون په متحده عرب اماراتو کې وشوه. په دې تړاو د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان د کرکټ څارونکو ډلې میرویس اشرف د افغان کرکټ بورډ تعین شوی استازی بللی او هم یې دغه هیواد د نارینه وو کرکټ څخه د ملاتړ وړاندیز کړی. د کاري ډلې په ریپورټ کې بله مهمه غوښتنه او وړاندیز د ښځو د کرکټ پراختیا او وده ده. د آی سی سی د اعلامیې له مخې د افغانستان د کرکټ بورډ مشرانو ژمنه ورسره کړې چې د ښځو د کرکټ د ودې لپاره دوی کاري پلان او بودیجه ترتیبوي او څارونکي ډلې ته سپاري. د افغانستان د کرکټ په تړاو آی سی سی 13 نومبر یوه کاري ډله وګمارله څو د دغه هیواد کرکټ وڅاري او دوی ته ریپورټ ورکړي چې په رڼا کې راتلونکي پرېکړې وشي. دا نو هغه وخت و چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول او په کور دننه د کرکټ په شمول د ګڼو نورو سپورتي رشتو د برخلیک په اړه ګنګوسی ولاړې شوې. په تیره هغه چې طالبانو د ښځو سپورت بند کړ. د کرکټ لیکوال او د امریکا غاک خبریال جعفر هان د آی سی سی د ورستیو پریکړو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په تیری غونډه کې د افغانستان د څوکۍ ته شوه او له هغه وروسته د کرکټ نړیوال شورا کاري کمیټه وټاکله چې د افغانستان دغه چارې و ارزوي. نو دا یو ډیر غټ پرمختګ دی د افغانستان د کرکټ لپاره او مهمه پدې ده چې کرکټ نړیوال شورا غواړي د افغانستان سره کار وکړي. د افغانستان کرکټ ته ژمنه ده او ترڅنګ د افغانستان د کرکټ روان ساتل غواړي.
د کرکټ د نړیوال شورا د مشرتابه لورستیو پریکړو نه د خپل رسنیو غنو افغان کارونکو هم هرکلای کړه. په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته د دوی کاندید سویل شاهین هم د کرکټ لنډیوالې شورا مننه کړې چې د افغانستان د کرکټ د ملاتړ ډاډ ورکړه. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا به د افغانستان د کرکټ څارونکو ډله بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي او وخت په وخت به د وضعیت په اړه مشرتابه ته راپور ورکوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پر فیسبوک سربیره زموږ خبرونه زموږ په ټوئیټر کې هم فالو یا تعقیب کولای شئ. د غرض انستګرام پانه هم در سره لایک کړئ. د دغه خبری خبرونه خبری مسائل هم دومره وو. د خبرونه په باته برخه کې زما د همکار نوریاس نوری ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه د برخه ته مو زنوریاس نوری هر کله کوم. د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کو په کابل کې د نرخونو د کنټرول په اړه د کابل خروالې له یو مسول سره غږیدلی وو او په خوست کې به د روغ د کسانو د درملنې د وازنی روغتون د امکاناتو او ستونزو حال درکړو. خو لومړی با اسدالله لودین ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
ل بریتانیا خبریدونکي ګارډین رسپانې د پاکستان پر روانو سیاسي ناندریو او د هغو پر احتمالي پایلو باندې یو لیکنه کړې ده. د پاکستان پارلمان د یکشنبه سهار وختي د رائے اچونې لپاره عمران خان د صدارت له څوکۍ نه سلب صلاحيت کړ. ګارډین د پاکستان او طالبانو اړیکو ته لنډه اشاره کړې او لیکلي دي عمران خان د نړۍ نورو مشرانو ته پکتو پر طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې لګي نیوکې کولې. د مطلب په دوام کې راغلي دا مهال د طالبانو حکومت له بشري ناورین او دغه راز اقتصادي ستونزو او سیاسي انزوا یا ګوښوالي سره مخامخ دی. د ګارډین په لیکنه اوس به قطر تر ډیره د افغانستان بهرنی شریک وي او د ورسپانې په باور دا ځای په خوا د پاکستان وو. ځینو سیاسي کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي چې عمران خان د طالبانو پلوی وو او نشتون به یې د افغانستان پر روان وضعیت بې اغیز نه وي. ځینې بیا په دې باور دي چې د پاکستان د بهرني سیاست لیکې د هغه هیواد پاوز مشخصوي نه ملکی حکومت او چارواکي. ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د مریلاند پوهنتون به یو شمیر افغان پناهغښتونکو ته د لنډمهاله اوسېدو ځایونه برابر کړي. ویل شوي چې دغه تعلیمي بنسټ د یوې مرسته کوونکې موسسې په مرسته 15 افغانانو ته د اوسېدو امکانات برابروي. واشنگتن پوسټ د همدې راپور په خبرولو سره ویلي چې یو شمیر افغان کورنۍ به راتلونکو اونیو کې د مریلاند پوهنتون په محوطه کې میشتېدل پیل کړي. په مطلب کې د چارواکو په حواله لیکل شوی چې دا افغانان به چې تازه امریکا ته رسیدلي تر یو کال پورې د غذای کې پاتې شي. د پوهنتون چارواکو دا نه دی ویلي چې په ناغښتون کې به په مشخص ډول کوم ځای کې اوسېږي. کله چې امریکا د تیر کال په اگست کې خپل ټول سرتیری له افغانستان راوېستل لسګونه زره افغانان امریکا ته هم تخلیه شول.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په خوست کې د روغ د کسانو د درملنې او یا بستریز روغتون لګڼو ستونزو سره مخ دی. د معتادینو روغتون کې د مهال شاوخوا 15 کسان تر درملنې لاندې دي چې د مسولانو په وینا د هر ناروغ درملنه له 45 ورځو تر 90 ورځو پورې وخت نیسي. نور زموږ د سیمه ایز خبريال په دې راپور کې
په خوست کې په نشو د روغ د کسانو د درملنې روغتون مسؤلین وایي چې یاد روغتون د خوراکي توکو درملو د ناروغانو د جامو بسترو رجایو او نور برخو کې ستونزې لري. دوی په نشو د روغ د کسانو شمیر ته په کتو غوښتنه کوي چې په دې مرکز کې د روغ د خزو او ماشومانو د درملنې لپاره هم ځانته ځایونه جوړ شي. د معتادین روغتون سرطبيب ډاکټر حمید الله آزادای رادیو ته وویل چې په دې روغتون کې یو شمیر ډاکټران، نرسان، فارماسیستان، روغتیایی سلاکاران او ټولنیز کارمندان په ګډه د روغ د کسانو په درملنه بوختي.
جدي ستونزې دي د غذایي مواد، جدي ستونزې د همدارکم د درملو، جدي ستونزې او دغه رقم ته موږ د البسي او د کارتسي دغه ستونزې د کمنجمنت په خاطر د وتکو نشتون دی، د جدولې جګواله دی ترڅو چې هغه موږ د خدمات لاک شي. نو دغه ستونزې کې چې ته موږ ته رسیدګي ورته وکړل شي نو د موږ د مرزانو په هغه تداوی باندې به ډیر کته سم.
ډاکټر حمید الله زیاتوی په سوال خطی زون کې د معتادینو د درملنې یو معیاري او مجهز کمپلیکس ته اړتیا موجوده ده. بلوري ته هغه ناروغان چې د معتادینو په روغتون کې بستر دی وای درملنې په دوی مثبت اغیز کړی او وجودونو کې خواله راغلی دی. صدیق یو هنرمند دی چې لنګدی یو کال راهیسی نشو ته مخه کړي او اوس د معتادینو په روغتون کې بستر دی. دی وای ټولنیز ستونزې او له معتادو کسانو سره ناسته ولاړه د معتاد کېدو سبب شول.
پریشان وي، زړی خپاوي نه سړی فروغ دشي بیا یو مرګلی سره کېنی سنګراټ وڅ کوي، سګرټ نه بیا 400 تشي خبره 400 نه د غریب سي چی سړی شیشې ته چی نه باس روغلل مونږ دیلی ډاکټرانو صاحبون ته روغلل بس تدوی مونږ خاکي.
یو بل ناروغ سرور وایي چې له لسو کلونو راهیسې په نشو روږ دی دی او څو ځلې د معتادینو په روغتون کې بستری شوی، خو د ژوند ستونزې او کړاوونه د دې لامل شوي چې له درملنې وروسته هم څو ځلې نشو ته مخه کی.
صحیح وم کور مې کړای شولو خو پوره ډول سره کور مو نشو سر ته رسوله، اوس بیخي خیم. دلته مو ته نه ورځې دوایي روکړله، دماغ مې په خپل حال کې شول. نو نشایي توکې چې څوک کاروي هغې ته په ټولنه کې څوک په خاص سترګه نه ګوري او نه ورته کسي خلکو نه نفرت کوي، یعنې هغه په ټولنه کې د اوبو بور ده. زه خپله هم دغه رقم ته اوس دې شپخانې ته چې زه روغلم بیخي جوړ او صحیح سلامت شو.
څنګه یو کس په نشو روږدیږي او له نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي؟ په اړه یې رواني سلاکار ګلقادر داسې وایي.
معتاد ډېر په ټولنه سي او په کورنۍ سي اړه لري. معتاد کورنۍ ته او ټولنې ته په کور د ترسو کاروبار ته پیدا کی چیرته مصروف کی په خانوم سره عید کی بادرومی ته نه خلی کورنۍ ته په کور د ترسو آغا متدین چې دای سره ګرځېدو مخکې نو ایغې نه دای لري وسوتی یو سالم مصروفیت ته پیدا کی تر څو دای بیرته احتیاط ته مخ نه کی.
په خصوص کې د معتادینو د اویا بستری روغتون مسؤلان وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې شاوخوا 350 کسان تداوی کړي او کله دې روغتون شته ستونزې او نیمګړتیاوې حل شي نو د ناروغانو د درملنې بهیر به لا نور چټک شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر د کابل اوسیدونکو هم په روژه کې د خوراکي موادو له ګرانی شکایت کوي، خو د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د نرخونو کنټرول په جدي توګه څاري. زما همکار اسدالله لودین د کابل ښاروالۍ د نشراتو